السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې چې فرهنګي، ادبي او هنري مطالب پکې راغونډ سوي. په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان او پاکستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په هرات کې د یو بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې 28 کسان ژوبل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. شکلی زاخلوال د پنځمه پروس په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي. نوموړي ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل پروسې د دویمې غونډې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تاګ راتګ، د تجارتي سامانونو په ریل لیژ درالیژ، دغه راز د دواړو هیوادونو ته پر ورپیښو چیلنجونو خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې ترینګلې سوې دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې پر خپل خاورې د حقاني شبکې په ګډون هغو وسلولو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. په هرات ولایت کې د مینی بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 کسان ژوبل سوي دي. دغه پیښه تیر ماښام د هرات په مربوطاتو کې سوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی. د شغلي شیرزي په خبره په ټپیانو کې 12 ماشومان، 10 ښځې او یو سړی شامل دي. د اوتریش امنیتي چارواکي وایي یو 23 کلن افغان په ویانا کې په چاقو د څلورو تنو پر وهلو اعتراف کړی دی. د اوتریش پولیسو پرون ویل دغه افغان چې د ژوند له شرایطو ناراضه و، منلی چې یو پیژندوی افغان او د یوې کورنۍ درې غړي جلا جلا په چاقو وهلی دي. پولیسو د دغه افغان نوم نه دی څرګند کړی. هغه د سه شمې په ورځ لږ وروسته له دې په ویانا کې ونیول سو چې یو 40 کلن افغان یې په چاقو وواهه. تر دې پیښې مخکې په همدې ورځ د یوې کورنۍ پر دریو غړو حمله وکړه. د ده په حمله کې یو 12 کلنه جلۍ، د هغې 15 کلنه مور او 18 کلن پلار ژوبل سوي دي. د 18 کلن پلار حالت نازک شول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د دوو نورو رهبرانو په اړه هم اعلان سوی چې ګمان کیږي په پاکستان کې دی راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په بدل کې د څه باندې 15 میلیونو امریکایي ډالرو انعام اعلانوي. دغه وزارت ویلي په تحریک طالبان پاکستان پورې د تړلو دوو ډلو، جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د څه باندې 3 میلیونو ډالرو انعام اعلان کړی دی. پیلامه کې ویل سوي ګمان کړي چې دغه هر یو کس د تروریستي عملو په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو او د دغه هیواد د اتباعو امن ته خطر پیش کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان ډلې له القاعده سره خپل اتحاد څرګند کړي او له 2008 میلادي کال راهیسې د امریکا پر خاوره په عامه د حملو خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي دغه ډلې فیصل شهزاد ته هم د چاودیدونکو وسیلو په برخه کې روزنه ورکړی وه چې د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په ټایمز میدان کې د موټر بم ناکامه حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشتې پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالي رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلاسي شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ اویو یونګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد شوولی دی. چونګ وویل کیم ژمنه وکړه چې شمالي کوریا به له نورو اټومي وسلو او د میزایل لازمینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیرې وکال کې په خپلو کې ترخی خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړې وه، د هغه په ټپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا د قلمرو د ویشتلو خبرداری هم ورکړی دی. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغسې شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرتیس سکاپروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6:15 سویدې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو ځینې راپورونه خبرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله تازه غونډه کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړ شوه، د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکاري وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ایزو شریکانو له رغند همکاري او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشرۍ یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسمن رد کړي نه دي. خو په خوا یې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ایزو لوبغاړو هیله کېږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تادام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشاره وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتونو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوی ده چې شاوخوا 40 ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې امنیت شورا د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ننګرهار اوسیدونکي په وروستیو کې له ناامنیو شکایت لري. تفصیل اکرام الله اکرام نوري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکي او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نام نه دی او سیمه ییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله د جلال آباد ښار نه وزم، د کومې ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامۍ احساس کوم. د ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې او چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پېښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو، په یوه ورځ 15 هدفي وژنې شوې وې.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به یې په توند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکې کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشۍ څلورلارې کې د صرافانو په مارکیټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شویو سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نه شو، خو د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده.
مرکز نه بلن راغلی دی ننګرهار ته بلن کار کوي، تر څو په جلال آباد ښار کې کومې موضوعات چې مایا دي د ټولو موضوعاتو ته په کتو په تحلیل سره
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری هم په دې ښار کې د نامنۍ پیښې مني، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دې خبرونې بل راپور دا دی چې په افغانستان کې جوګیان شکایت لري چې حکومت یې پرمختګ ته زمینه نه ده برابره کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د مزار شریف ښار په یوه څنډه کې یوه هیره سوې ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمني د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړې. ملا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استازي دي.
پر هم دوم رمزکا څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوي، نه زایشته چې خوب وکړو نه هیڅ، له بې ځایه په خپل مرګ راځي. ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي، چیرته ولاړ شو؟
دا سپینجری سړی وایي له دوی سره دوه ګونی چلند یې ډیر ځوروي.
آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم.
موږ غواړو د نورو انسانانو غوندې ژوند وکړو، ځکه ولرو کوچنیان مو ښوونځي ته ولاړ شي او موږ په دولت کې دندې ولرو.
جوګیان د یولسمې پیړۍ په نیمایي کې افغانستان ته راغلل. حاجي رنګین جوګي سندرغاړی دی. هر کله چې د ژوند ناخوالې ورپه یادېږي ژاړي.
د خدا ناله میکنم، گیران میکنم، یگان
خدای ته ژړه او زارې کوم. وایم چې موږ هم لکه د نور غوندې مزکی ولرو، سم ژوند وکړو، اولادونه مو ښوونځي ته ولېږو،
بچای خدا مکتب وانم.
له دې ټولو ناهیلیو سره د رنګین غوندې جوګیان روښانه راتلونکی په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دي پیژندل سوي. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسي کولای تذکيري ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مځکې پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بې پامي تاییدوي.
دا خلک په تیرو لسیزو کې له پامه غورځول شوي. هیچا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه پیل کړو څو دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 40 څخه تر 150 پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغې ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد ځینې فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 40 څخه تر 60 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوې په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوې کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوه کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوه کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهی آریان دری تژباړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو تژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي دا تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو دا ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو څه هغه څه چې مونږ پوهیږو. مگر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدودوي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغسې انتقال کړي.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې پخوا د دري او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دري ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پېژندل، زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یو پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دري او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
د ډاکټر سغم په خبره کې چیرې نور لیکوال له دري څخه پښتو ته او له پښتو څخه دري ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدي بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دري ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضونه کوي چې پښتو کې یو څه لیکي، هغه دري ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه یوه جلسه دې باید سوله اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته هم سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دري ژباړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوې دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسې زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپله طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او د دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شو دي او دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالي او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه یې همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مراتبان سم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کور ته په ډېر نه امیدې لمده روانې یم.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچېری کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنې څه ته وایي، څه د کیږي ادبی کرکتنې یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او خه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حقو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډ کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبستانسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بده کرا کتون کې یعنی دا کرا کتون کې په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل ویژن لري کنه. هغه چی مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوس یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي یا خامیانې برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دارنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکات نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسو ارزوئ؟
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسېره کړې ده. او خوشحاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنګیالی شاعر،
او یو جنګیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړي دي. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چما وی دا سلور سلور نیم سو کال مخکی دا څومره زین او فتین سړی وو
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلت
نو زدايما چې هغه دسترنامه چې دلی کلی دا زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامه نه خلی کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زدايم خوشحال خان خټک اغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو اغه دومره وروکې. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولې دی اغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را پدې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خام خاطر کې پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما تر کې پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زیم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرون لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسېره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز راباندې کړی دی چې یو څه مات ور شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي
چې د څه وخت پر ازي چې تبو په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکل شي د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی دی کړی وا شعر شروع ما خو پاغه سویان شو مرګه څومره چې هغه تمه ورته خو بیا معادل ته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان په زور کینوي او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي ما غوړسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبیهات او دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته دا وي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي که نوي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې ته اونې ځوانانو شاعرانو کدي پخوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ده ته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډېر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه هم پورې په دې پیشونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښې دی هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښې دی او څومره چې ولي مې په کانو عمر ډیر ورسمه
څومره چې ولي مې په کانو
عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پریخې ده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چوو رضا غا عادت مې اوس قسم په خوده پریخې ده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پری خېده
ها استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خودرته وي زما برخه بیل ده کمه چې ډېری کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی سنور او هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکلی دی. نو د دې سره پسند کې مایکزه د س یو اگر ارمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یم از لو چې د افغانستان د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی گم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکه مایک چیرته د شیر په جبر ورته وری کې شي که به زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
لګاسان وی دی زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دغه سی یو هڅه مې شروع کړی کور باندې وتوانی ګو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده. خلا بطری یو یا چو چاچکی دزمکی پلور نو راتوی شیوی چی پو کوچکی یو شور ما شور شو یو داسی شور چی ما پخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم هرچا سرو نسندل طول خلق داسی و تابویل چی گونگیانوی ایوازی سرو نیه چندل پلارمی للری ولیده چی حقی هم سر چنده دکور پلوری روانو زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوه کړم. للری مې په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړل. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمی خشپمی په دې ډیره کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه زای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دای د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دای له خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی وو. تیښته وکړلې ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، کورور ورور خرخبون رورا، تا
ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې وور دی ځان پسوزیږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سینورو بیلګی یادول شو. د شعریت دارن د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک برباد نړیږي، ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زما. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل، پدې سوچ نکوم، او کومې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون دا وروستۍ ورځ داغي وي اے گرانا. هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې ووی، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سن فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي، مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوسترگو کی. هغه ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغه ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدائی خیال راشي. هغه ویل اے گرانا، که زه درنه لاړ شم. هغه ویل اے گرانا، که زه درنه لاړ شم او درنه ورک شم. ما ورته داسې وویل، لسترګو لری بشي خو لزړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله او ویل یې، یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه، دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چه جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری یاد